سلامونه نن یکشنبه د زمری یا صد میاشتې 15 او د اګست 6 نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. تیره شپه د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول. دا زلزله چې د شپې په 8:13 شاوخوا وشوه د تلفاتو په اړه یې تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژۍ سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې ده. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د زمری میاشتې 15 د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالي، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 1 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د شمې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي، 921 په خپله خوښه او 15 نور له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکېچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه 1000 کسان وتلي دي. اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلینو ویلي چې تیر یو کال کې د څه باندې 5.5 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډېره ونیول شوه. هغه ویلي چې تر طالبانو مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا 90% ته راښکته شوې. ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تېر یو کال کې څارلي چې له ډلې 120 هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لګ شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت د درملو د وارداتو د ښه والي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت له ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایتونه کړي. د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثرو درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کېږي او بیې ډېرې لوړې تللي. د عمران خان تر نیول کېدو وروسته تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې د لاریونونو اعلان کړی. د دغه ګوند مرستیال شاه محمود قریشي په خلکو غږ کړی چې احتجاج ته راووځي. هغه ویلي چې عمران خان د پاکستان د راتلونکي لپاره مبارزه کوي او په دې لاره کې باید یوازې پرې نه ښودل شي. د راپورونو له مخې د پاکستان په ځینو ښارونو کې د شنبې په ورځ ناوخته خلک لاریونونو ته وتلي، خو دولتي رسنۍ د لاریونونه خلکو ته نه ورښیي. تحریک انصاف ګوند هغه قاضي په بې انصافۍ او تعصب تورن کړی چې عمران خان ته یې د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپیو جرمانې سزا ورولې ده. عمران خان د ګډوډۍ په جوړولو او فساد تورن دی. په هغه تور دی چې د صدر اعظمۍ په وخت هغه ته رسېدلې قیمتي ډالۍ خرڅې کړې. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې عمران خان په سیاسي ملحوظاتو نه دی نیول شوی، بلکې هغه ته د سپیناوي بشپړه موقع ورکړل شوې وه. او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبري پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو، خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې. د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤل سعید زاهدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنۍ سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي.
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی، خو د کډوالو د حقونو یو مدافع بیا په دې برخه کې د برېټانیا د حکومتي ادارو ترمنځ په نه همغږي نیوکه کوي.
همغږي نه، څه د لوکل ګورنمنټ ترمنځ او د سنټرل ګورنمنټ ترمنځ، او بیا کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفیس دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازې لیندا توماس ګرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی ګرینفیلد له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شو دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لیندا ګرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه، وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو څرګند کړی ده تر هغه به په رسمیت نه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند نه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغانو خزو او جنونو ته دروخانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان خزو او جنونی است کلی کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي ګرینفیلد د څرګندونې په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د ورځنۍ غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا امیری په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقونو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د شریع خونه د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی. په دغو غونډو کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا نیوکې شوې. د 2020 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنیو لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونو کې له زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کار یې هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 1000 کسان له افغانستانه وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونا نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
په بریتانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښتو نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشتو په هوټلو کې پاتې دي او لا یې د دایمي استوګنې او کورونو غمه نه ده خوړل شوې. د راپورونو له مخې له هغو 1000 کسانو څخه چې بریتانیا تر دې دمه له افغانستانه ایستلې نږدې 8800 تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. لدی ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشتي.
یو کال کې شی د افغانستان څخه راغلی یم. د خپل فامیل سره دلته په کین کې د برجنګ هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې. ټولو ته یې کورونه پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره پرماین تاریخ د هوټل څخه وځي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې زموږ چموږ کار پیدا کړي. اکثره زموږ ملګري چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړی موږ تاسو ته هم کارونه پیدا کړو کله چې تاسو ځای پر ځای شي او خپل کورونا ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اګست تر 15 باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنی او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاونډ بودیجه اعلان کړي، خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نه څه د لوکل ګورنمنټ تر منځ او د سنټرل ګورنمنټ تر منځ او د کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفیس دی، وزیر یو شی وایي، بل وزیر بل څه وایي، بل وزارت بل څه وایي. خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکړه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ، 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودیجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي دغه ټول شانه کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټی د کونسل خلک کومک وکړي. خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړ شي هلته دا کیسه نهشته، هغه وایي دا پیسې موږ ته راکړل نه دي.
پسرلی ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولی. دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په برېټانیا کې میشتي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندیز شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن، مانچستر یا هم برمنګهم کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د برېټانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بېکورۍ له برخلیک سره نه مخ کېږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګهم شایر او په جنوبی ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان بې کوره شوي. اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس، ساوثهامپټن، ډیوین او باسینګ سټوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
و موردل چې د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او د محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې په دې هیواد کې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړي. د برېټانیا حکومت نږدې 9000 افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه صفي الله ستنګزي په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه ترې کړې.
ټول خدا و چې کله د افغانانو راغل دوی افغانستان نه افغانان راوس شاوخوا 6000 خلک. مسله په دې کې سوه چې هغوی دلته پلان نه درلوده، ستراتیجي نه درلوده او هغه افغانستان نه راوسته او دلته د کورو کمبوتوال د ډېر انګریزان، ډېر انګلیسي خلک دلته څوک اوسېږي، هغوی لپاره کورونه نه پیدا کېږي. د کورو پیدا کېدو مشکل پخوانه دی، بیا د افغانانو کورنۍ ماشاءالله غټې دي، نو مشکلات ډېر و. تقریبا شپږ میاشتې کېږي زه د کورنیو چارو وزارت سره په دې کې یو مشورې او څه مې چې د وسې هغه سره کوم څنګه افغانان هوټل نه وباسي. تقریبا 9000 نترلزر پور افغانان زیپ زیکړی دي، 5800 تقریبا پاتې او درې میاشتې مخکې او تم چې نوټیس ورک چې هوټل نه باید وځي. په درې میاشتې کې ځان ته کور پیدا کی، مخکې خو ورته ویل شوی چې تاسو ته مونږ کور پیدا کوو او ځینې افغانان لکه تاسو مخکې اداوري او ځینې فکر کاوه چې لندن ته لاړ شي، برمنګهم او مانچستر او بخارا ته مختلف مشکلات. کله بچا وته د کور افرو صاحب نه مانه، یا بلری وو یا بخلی کیو یا په لری لری خارو کیو. دا مسلې اوس خبر دي تر اسدل د اوس کور نه نستا،
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندي او چا افغانان او غفرونه یاد یوړاندیزونه چې دوی ته کیدل هغه نه منل او یا به حکومت هم د کمبود سره مخ دي کورونو.
حکومت خو چې افغانان غلط دي، افغانان افر نه مني، افغانان ته درخواست کیږي نه مني. هغه سينه او صاحب افغانان چې غختل مثلا خپل به کور سي هوملس سي ځان په شاروالې او کنسل ورتاوان کې اخر کې زینته ولسی وو دسي، خصوصا افغانان چې برتانوي افغانان وو ته لارې کوچی معلومي و چې څنګه وکول چې حکومت باندې مثلا نوکن نو کور واخلي. خو مسله مهمه خبره ده چې کورونه نه او بیا په زمن کې زینه کورونه دی وزارت دفاع ستا دی ارمی کورونه دي چې هغه پټ لري لزوي کې دي. هغه چاته ورته چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړی او خلکو لپاره وکړه، نو مطلب دې ته مختلف مشکلات. خو مین مشکل چې دلته په برتانیا کې د کورو کمبوتواله دی او بل دغه خلک کار نه کوي. دوی ته وچ تاسو ځان خپل کورونه پیدا کړئ، چې کله ته د کور والا سره غږېږي چې ماته کور راغه تا وچ ته کار نه کوي، ته ریفرنس نه لري، ته د کار سابقه نه لري، مثلا تاسو څنګه کور درکړه.
بله چارلس، همدغه دی د کور د چختنانو هغه انګریزان چې کورونه کرایه ورکوي یا د نورو هیوادونو خلک چې هلته کرایه ورکوي خپل کورونه، دوی اکثر وایي چې بانې لټوي او افغانانو ته کور نه ورکوي، وایي به چې تاسو عایدات کم دي او دغه کرایه نه شئ ورکولی. په دې برخه کې نو د دوی لاسنیوی نه کېږي که څنګه؟
همداسې دی، زه اوس مثلا زما کور کې چې کوم چې دا کور والا غواړي چې کور خرڅ کړي او فلیټ کې زه اوسېږم، زه کور پسې ګرځم، زه چې کور ته راشم دولس کسان نور هم هلته لاړي، د هغوی اقتصادي حالات او زما اقتصادي سچویشن ټول هغه د کور والا ګوري، بیا هغه چاته ورکوي چې عمل چې اعتبار او اعتماد یې زیات کړي، نو ماجر چې شوي او بیا په مثلا دغسې حالاتو کې چې کار نه لري او اوس نوی نوی هېواد ته راغلی، په هغو مو اعتبار او اعتماد کم وي. که څه هم دوی افغانانو سره حکومت مرسته او کومک کوي، دوی ته بینیفیټ ورکوي، پیسې کومک کوي، بیا موږ وزارت داخلې ته وزارت کورنیو چارو وزارت دا مشوره ورکړه چې تاسو خلکو ته لس زر روپۍ ورکوي چې خلک خپل دغه اډوانس پیمنټ او ډیپازیټ او دا کوم شرایط چې دا پوره کړي. بیا هغوی وویل چې سل زر نه، موږ نفر سر ته 2000 روپۍ ورکوو د کنسلو له ترونه، خو مشکل دا دی چې حکومت 250 میلیونه پاونډ د بودیجه وټاکله د افغانانو د 8000 افغانانو د ایستلو لپاره. مشکل دلته جوړ شو چې هغه پیسې کنسل ته یا مثلا شاروالۍ ته نه دي رسېدلې، شاروالۍ والا په حکومت یې وراړي، حکومت یې په شاروالۍ وراړي.
د افغان کډوالو مدافع وکیل ګلولی پسرلی و چې د هغو 9000 افغانانو د 9000 افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېده چې د برېټانیا حکومت ورته د هوټلونو څخه د وتلو امر کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د تیر ژمي سړه څپه د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوې دي، او لیکلي دي چې له 1000 تر 200000 پورې څاروي له منځه تللي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 1000 څخه تر 200000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې کروندګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو، او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 14000 کورنۍ سره مرکې شوي، او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې دوا یخنی د سانتیګراد له -20 درجو څخه ټیټه وه، او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څاروي د لاسه ورکولو له امله شاوخوا 6% کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري، او د محصولاتو په پلور کې 1.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څاروي لپاره د خوراکي توکو کمښت د دې لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څاروي مقاومت هم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په سلو کې 48 سروي شوي کورنۍ نه دي توانېدلي چې خپلې ټولې رمې وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کروندګر او مالدارانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم وایي له یوې خوا سوړ ژمی او له بل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت و سر گذاشتیم.
دیر کال پر موک سخت شمه ایو چه لعمل دیر و کرونگر و خپل چاروی للاس ورکل. به شخصی توگه مو شاوخواد 350 پسونا غواگانی او خان مره شول. نی وازی زموک چاروی لمنزه و لاره، بلکه باغونه اوانی مهم دیخنه لعمل لمنزه و لاره
که در باغ داشتیم رو از دست بتیم.
د پنجشیر ولایت یو کروندګر راهیه بوای چې د سړې هوا ترڅنګ وچکالی د دې لامل شوی چې د کروندګرو څاروي د وحشي ژویو تر ستوني تیر شي.
متاسفانه همساله د سر نبود
لبد مغه هر کال د سړې هوا او د وښو د نشتوالي له امله حیوانات کورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرنګانو لخوا څیرل کیږي، او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي، او هر کال د دوی له 3 څخه تر 5 پورې څاروي له منځه ځي.
تلفات است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند د نوزاد ولسوالی یو کاروانګر او مالدار غوث الدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالی کې د څارویو د زیانمنیدو لامل شوې ده.
زمو د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېری مالونه له یخله وچ څخه تلف شوي دي. زه ډېری خلک داسې پېژنم چې مالونه یې په سلو کې 50 د منځه تللي دي له یخ او دغه وچکلۍ له وجې، ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېره زیاته وچکلۍ ده. یعنی په تاریخ کې دومره وچکلۍ نه راغلي لکه سږ کال چې ده. او بل دا خبره چې د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده.
هغه وایي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخېدو هیوادونو په لیست کې څلورم ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکی د افغانستان په اړه څه لیکلي زموږ همکاري راوروي.
یور ایشیا نت خبرونه د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د 200 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونو پر لاسلیک کېدو لیکنه خبره کړې ده. د قراردادونو په پلازمینه افغانستان کې د افغانستان او قزاقستان د درې ورځنی اقتصادي غونډې په لومړی ورځ د دوه خصوصي سکتور په خپل منځ کې لاسلیک کړی دی. په دې غونډه کې د دوړو هیوادونو 304 کوو د خصوصي سکتور استاسو ګډون کړی و. خبرونه زیاتوي کله چې طالبانو د 2020 په اگست کې واک ترلاسه کړ د دغه هیواد شمالي گاونډیان اندیشمنو. قزاقستان په سیمه کې د غلې ستر تولیدونکی دی او افغانستان هر کال له دغه هیواد غنم واردوي. قزاقستان په ورستیو کې له افغانستان سره د تجارتي اړیکو پراخولو ته پام زیات کړی او ویلي دی چې د افغانستان لاري هڅه کوي چې له پاکستان سره هم سوداګري راکړه ورکړه وکړي. یوری ایشیا نت لیکلی چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه تیر کال 1 میلیارد ډالر ته ورسیده چې د 2020 پرتله دوه برابر ده. د قزاقستان حکومت وایي هڅه کوي چې له افغانستان سره سوداګری راکړه ورکړه په کال کې 3 میلیارد ډالر ته ورسوي. قزاق چارواکي وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره سوداګری راکړه ورکړه په افغانستان کې له ثبات او پرمختګ سره مرسته کولی شي. ګلوبل ویلج د خبرونه افغانستان ته د بریتانیا د دینی عالمانو د یو پلاوی د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه وایي د پلاوی چې د بشري مرستې او ملاتړ خیریه مؤسسې په همکاري د اتو ورځو په مخه افغانستان ته تللی دی، غواړي چې د بشري مرستو لپاره د افغانستان حالات له نږدې وګوري. ګلوبل ویلج وایي د شیخ حسیم الحداد او شیخ سلیمان خنی په مشرۍ د بریتانیایي دینی عالمانو پلاوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزولو ترڅنګ د نجونو هغه شوانځي هم ګوري چې په پخمان کې دی او سل نجونې پکې درس وایي. دوی د افغان ښځو د پیاوړتیاو د وی هوسا راتلونکي په خاطر د نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي د تیر شپې سیلابونو د ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د تیر شپې د شدید باران په وجه د مرکز اسداباد په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې پکې یو تن مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د شنبې په ورځ د سیلاب له امله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل. 6.5 کیلومتره مختلف فرعي سړکونه، 20 سربندونه، 15 د برق جرندې او 6.5 متره د اوبو رسولو شبکې زیانمنې شوې دي.
د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې د هغې له امله په سلګونو جریبه زراعتي ځمکې تقریبا د 160 په خوشا کې کورونه زیانمن شوي دي. 1 نفر شهید شوی او 2 نفر ټپیان دي.
ولسونه هم وایي وروستي ورښتونو او سیلابونو زیات زیانمن کړي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا
پرون باران ډیر زیان اړولی دی. بل مسلم آباد کې بدرې کورونه غورځېدلي دي. د سړک یو کور تخریب شوی دی. سامانونه یو کوم جسم کې خراب شوي دي. یو رشکه باندې دیوال د مینې راولېدلی دی. اوس هم تر دیوال لاندې ده. ډېر عجز او مسکین خلک دی. د بېګا او د سبا یې نشته دی. خواران دلته کرایم ته چا نه غوښتلم.
خو په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال بیوی دوی د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته لیږلي او ډیر زر به زیانمنو شوو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې تازه راوتي سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه په داسې حال کې اړوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر او نورو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو ولسونو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. تر اوسه لا د هغو سیلاب ځپلو لاسنیوي ته په پوره توګه حکومت او مرستندوی ټولنو ځانونه نه دي رسولي. هغه ورانی ویجاړې لا هم هغه شان پرتې دي چې سیلابونو نور خلک وځپل، کورونه، سربندونه او لارې ویجاړې کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي راډیو ته غوږیاس. مخکې مو خبر درلود چې په کابل کې تیره شپه زلزله شوې ده. د کابل ښار ځینې ښاریان وایي چې څو دقیقې مخکې یو ځل بیا په کابل او شاوخوا ولایتونو کې زلزله شوې ده او دوی احساس کړي. د دې زلزلو په اړه به جزئیات په وروسته خبرونه کې هڅه وکړو چې ولرو. اوس هم یو بل راپور د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربیره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 60% زیاتوالی راغلی، خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه:
مالوچ د تیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي، ځکه چې زیات د کوکنارو د بندیز دی. دا پروس کال 60,000 ټنه پخته تولید درلود، اما 60,000 ټنه نو سږ کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ته ورسېږي. نو حاصلات یې ښه دي او د قوان هم تشویق دي، هم په شمال کې، هم په جنوب کې، هم په هلمند او دې ځایونو کې، د نیمروز او دغه په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښ شوې ده.
دوی وایي د مالوچو په عوایدو کې هم 60% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي د مالوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد یم قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
موږ د مالوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانۍ غوړي حاصلوي نشته، او له بل خوا د وچکالۍ له امله اوبه نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېری ولسوالیو کې خلک نشي کولی څه وکړي. بله ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره داره چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرضو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالکو ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو د بدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اووه کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو.
ستاسو له پیغامونو.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. ز محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمندو ز یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې بس د کوونکو لګیا درلو دالته بډو ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم